بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست، زموږ سلامونه ونی کې هیلې ومنئ. عیزانو، نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه ده، چې د 1440 قمري کال د ربیع الثانی شپږمی او همدارنګه د 2022 میلادي کال د نوومبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اصغر عبیدی سره ملګرو ساسو درانا و زور تازیر سوی و چو دن نورزی مازگرانه و ساعت اخبروانه تاستا ورانده کلو. پا سرکی بدا معمول سرسم دا ایران افغانستان سیمی او نری نوی او تازه خبرونه و آوری. بیا با پا امریکی بندی دا ایران لوری دلگول سی و بندی زونو پاک لیوی سیاسی تفسیری تا غشتی. ورپسی با هم دا تلپاتی وجمی اخبروانه و آوری. د پروګرام په دوام کې به د ایران، افغانستان او کوښونو د ځینو بهرنیو رسپانو مطالب او خبرونه تاسو سره شریک کړو، او له هغه وروسته به هم ترهګر داعش د ایران د ولس د دشمنانو په خدمت کې تر عنوان لاندې یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د وینزویلا او د ایران د ولسمشرانو ترمنځ د شیو هوکړو په تعقیبونې د ایران د خارجه وزارت تاکید، د ارمنستان لومړی وزیر تهران ته راغلی، نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنایتونو د څیړلو پریکړه کړې، او نتانیاهو لبنان سره هوکړه د حزب الله په وړاندې د اسرائیل رژیم د تسلیمۍ په معنا وباله. تفصیلي خبرونه. د ارمنستان لومړی وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په بلنې سره تهران ته راغلی دی. د ارمنستان لومړی وزیر نیکول پاشینیان د ایران د ولسمشر د مرستیال مسعود میر کاظمی او د ایران د برنامې او بودجې د عمومي رئیس له هرکلی سره مخامخ سو. دغه سفر کې د ارمنستان یو اقتصادي ټیم هم د پاشینیان سره تهران ته راغلی، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هکله سلام مشورې وکړې. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان لومړی وزیر د سعد آباد په تاریخي ماڼۍ کې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره ملاقات وکړي، او د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د همکاریو سندونه لاسلیک شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له نوي سفیر سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د سویو هوکړو د تعقیبونې او عملي کېدو غوښتونکی سو. د وینزویلا نوی سفیر خوزا رافائل سیلوا اپونتا د دوشنبې په ورځ د خپل نوی ماموریت په لړ کې د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په لیدنه کې خپل باور لیک وړاندې کړ. عبداللهیان په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو کچې ته په اشاره سره تهران ته د نیکولاس مادورو وروستی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکه کې مهمه وباله، او د ترسره سویو هوکړو د عملي کېدو په ضرورت تاکید وکړ. د وینزویلا نوی سفیر هم په دغه لیده کاته کې د خپل هیواد د جکپور چارواکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د اړیکو پراختیا یې د خپل ماموریت هدف وبله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د تهران او مسکو ترمنځ دفاعي همکاریو ته په اشارې سره وویل ایران روسیې ته بی پیلوټه الوتکې نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی د اوکراوا شیال ورسپانې ویچرنی لیست سره په مرکه کې روسیه ته د بی پیلوټو الوتکو د ورکړې د ایدیا پاک لویل، د اوکران ځمکنۍ بشپړتیا درناوی، ښکېلو لورو ته د وسلې نه ورکړه، او د جنګ او جګړو ختمېدا د اوکراین د مسلې په وړاندې د ایران دریځ او سیاست دی. د ایران د خارجه وزارت وایند سرګند کړ اوکرایني چارواکو ته مو ویلي چې که په روسیه باندې د ایران له لوري د وسلو د پلور پاکله کوم سند او ثبوت ورسره وي هغه دې وړاندې کړي. البته ایران کلونه کیږي چې روسیه سره دفاعي همکاري کوي، لیکن روسیه ته د بی پیلوټو الوتکو د ورکړې تورونه بې بنیاده بولي. هغه همدارنګه په هیواد کې وروستیو پیښو پاکله وویل د خلکو غوښتنې موږ ته مهمې دي، لیکن اجازه نه ورکوو چې بهرني رسندوی پروپاګند او تبلیغات د ایران امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د فرهنګ او اسلامي ارشاد او وزیر وویل چې ګاونډیانو سره په مختلفو فرهنګي، اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې تعامل په هدفمند او پلان سوې توګه د ایران د حکومت په اجنډا کې شامله ده. د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد او وزیر محمد مهدي اسماعیلي د تاجکستان په پلازمینې کې زموږ خبریال ته وویل یوې میاشتې وروسته له هغه چې د تاجکستان فرهنګي اونۍ د ایران په دریو لویو ښارونو کې ولمانځل سوه، د ایران فرهنګي اونۍ هم په تاجکستان کې لمانځل سوې. هغه یادونه وکړه چې تاجکستان سره د فرهنګي، تاریخي او هویتي مشترکاتو په لور حرکت د ایران اصلي هدف دی چې دا ورځ تر بلې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا سبب ګرځي. محمد مهدي اسماعیلي جوته کړه په تاجکستان کې له 14 کلونو وروسته د ایران د ونې د مراسمو له سره پیلېده د اړیکو د پراختیا په لور د دواړو هیوادونو د جدي ارادې ښودونکی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څیړنو د بیا پیلېدو امر کړی. د جرمونو د نړیوالې محکمې اعلان کړی چې د افغانستان په اړه پلټنې کیږي، ځکه دغه هیواد کې د طالبانو حکومت د ادعا سوي جرمونو په اړه سمدلاسه رښتینې څیړنې نه ترسره کوي. د هاګ نړیوالې محکمې له اعلامیې سره سم د افغانستان قضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته یوسي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې تېره ورځ د محکمې د مشر قاضي پیوتر هم فنسکی لخوا وړاندې شو، راغلی چې څېړنې به د هغو ادعا شویو جرمونو په اړه وي چې د طالبانو او داعش د ترهګرو لخوا ترسره سوي دي. کریم خان له هغه وروسته په نړیواله محکمه کې د لوی څارنوال په توګه وګمارل سو، چې وویل په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د جنایتو په اړه څېړنې نه کوي. له دې مخکې فاتو بن سودا د نړیوالې محکمې څارنوالې غوښتل چې په افغانستان کې د امریکایانو او ناټو ځواکونو جنایات وڅېړي، خو امریکا د هغې د څېړنو مخنیوی وکړ او د فشارونو په نتیجه کې له خپل مقام څخه لیرې کړای سوه. دا په داسې حال کې دی چې د تیرو کلونو په موده کې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو له لورې د ترسره سوي جنایتونو په هکله په زرګونه شکایتونه نړیوالې محکمې کې ثبت سوي دي. د سیونیستی رژیم د اپوزیسیون سرغنه د سمندري حدودو په سر لبنان سره موافقه د حزب الله په وړاندې د دې رژیم د بشپړ تسلیمۍ په معنا وباله. د لالم له راپور سره سم د سیونیست رژیم مخکنی لومړی وزیر او د اپوزیسیون سرغنه بنیامین نتنیاهو ویلي د دې رژیم اوسنی لومړی وزیر یایل لاپید او د جنگ وزیر بنی گانتس هیڅکله له سمندر څخه د ګازو د ایستلو هدف نه دی درلودلی، او په دې خاطر یې لبنان سره د سمندري حدودو د ټاکلو داسې موافقه لاسلیک کړې چې د حزب الله په وړاندې د بشپړ تسلیمېدو په معنا ده. لبنان او سیونیستي رژیم د سمندري حدودو د ټاکلو په سر لانجې لري. له 2020 میلادي کال په دې خوا د امریکې په منځګړیتوب دواړو لورو په مذاکراتو لګیا دي. څو ورځې وړاندې دواړو لورو هوکړې ته ورسېدل او موافقه د لبنان د ولسمشر میشل عون او د سیونیست رژیم د لومړي وزیر له لورې لاسلیک سوه، خو په مذاکراتو کې لبنان د حزب الله په مرسته له ټاکل سوي حدودو نه زیات سمندري سیمې له سیونیست رژیم څخه واخیسته او سیونیست رژیم د حزب الله د ګواښونو په وړاندې تسلیم سو. د لبنان د حزب الله د سرمنشي مرستیال نعیم قاسم د نیواکي فلسطین او لبنان ترمنځ د سمندري حدودو موافقه یوه ملي راسته راوړنه وباله او جوته یې کړه که مقاومت له حکومت او حکومت له مقاومت تر څنګ درېدلی نه وای هیڅکله مو داسې یوې موافقې ته د سیونیست بخښنه غواړم هیڅکله مو داسې یوې موافقې ته سیونیست رژیم مجبوره کولای نه سوای. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیزې دورې وروسته فارغې سوې دي. دا راپور په اساس ټاکل سوې دغه ښځې د عامه نظم په ریاست کې په دندو لګیا سي. د طالبانو مویان ذبیح‌الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي. د طالبان په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني حکومت په زرګونو ښځینه پولیس یې په کورونو کې پاتې دي. له دغو ښځینه پولیس څخه یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان څخه تښتېدلي دي. اکانومیست اقتصادي مجلې په خپل تازه راپور کې په اروپا کې د انرژۍ د بحران په اړه لیکنه کړې. د دغه خپرونې د راپور له مخې د لبنان او سیونیستي رژیم ترمنځ د سمندري پولو د رایستلو او د ګازو د ساحو د ویشلو له موافقې سره سره هغه هیوادونه چې په منځني ختیځ کې د ګازو زیرمې لري د اروپا د لویدیځ څخه د ګازو په ګډون د انرژۍ چمتو کولو توان نه لري. اکانومیست مجلې په خپل یو راپور کې لیکلي چې د منځني ختیځ هیوادونه د طبیعي ګازو په بهر کې ناست دي، خو اروپا ته د ګازو د استولو او له دې وچې د اړتیا وړ انرژۍ نشي رسولی، او دا ځکه چې دوی نشي کولی د ګاز لوی تقاضا پوره کړي چې په اروپا کې شتون لري. په اکانومیست کې ویل سوي چې د اسرایلو حکومت لپاره دا نادره ده چې د لبنان له حزب الله سره موافقه وکړي، خو دا په دې وروستیو کې رامنځته سوه چې البته باید له سولې سره اشتباه نه ونیول سي. دې مجلې زیاته کړې د سیونیس رژیم او حزب الله ترمنځ موافقه د سولې له موافقې سره هیڅ تړاو نه لري، سره له دې چې دا موافقه له لبنان سره د سیونیس رژیم سمندري سرحدونه مشخصوي، خو د دواړو ترمنځ اوږده جګړه نسي ختمولی. دا موضوع باید د لویدیځ لپاره د پام وړ وي. په ځانګړې توګه د دې هیله شایي اروپا ته د اړتیا وړ ګاز د لیږدولو لپاره لاره پرانیزي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته ګډوډ سوي دي. د شلو هیوادونو څخه نهه د ګازو تر ټولو لوی ثابت سوي زیرمې لري چې د منځني اسیا ختیځ په پراخه سیمو کې موقعیت لري. په نړۍ کې د مایع طبیعي ګاز تر ټولو لوی صادرونکی په توګه قطر پلان لري چې د 2018 میلادی کال پورې خپل تولید درست 40% زیات کړي. په عین حال کې سیونیس رژیم او لبنان هیله لري چې د سمندري تړون د نوي سرچینو د کشف په معنا دي. د موافقې له نهایي کېدو 3 ساعته وروسته مو د ټول انرژي شرکت چارواکي له لبناني چارواکو سره ولیدل چې له یوې انګلیسي کمپنۍ سره یې په ګډه د لبنان او سیونیس رژیم په پولو کې خپلې پلټنې پیل کړي دي. د جیوپولیټیکل مسلو او ضعیف حکومتولۍ د ترکیب له امله د دې زیرمې استخراج د کارپوهانو په وینا ستونزمن بلل سوي. په حقیقت کې دې فکټورونه بازار ته د توکو رسولو په لویه ستونزه بدله کړې، کوم چې د ختیځې مدیترانې څخه اروپا ته د ګاز لیږد د لږ ظرفیت لخوا توجیه کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی د ایران له لورې د 10 کسانو او 4 امریکایي ارګانونو بایکاټ، متقابل اقدام واشنګټن سره د مقابلې لپاره د تهران د جدي ارادې څرګندېده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه بیانیه کې په یو شمېر امریکایي ارګانونو او شخصیتونو باندې د بندیز د لګولو خبر ورکړی، او لستن امریکایان او 4 ارګانونه یې د خپلو د بایکاټونو په لیست کې راوستلي دي. بیانیه کې راغلی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت لاندې شخصیتونه او ارګانونه د بشري حقوقو ضد فعالیتونو، د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنو، تاوتریخوالو او بلواو ته د لمن وهلو، ترهګریزو اقداماتو د لمسولو، لترهګری سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مبارزې په وړاندې د خند جوړولو او د ایران په ولس باندې د فشارونو او اقتصادي ترهګریو د عمله د بندیزونو په لیست کې شاملوي. په لیست کې مایکل کوریلا په سیمه کې د امریکا د مرکزي قومندې مشر ګریګوري ګیلوټ د سینټ کام د قومندانۍ مرستیال د عراق پر بیل کې د امریکایي ځواکونو کومندان اسکاټ دیسورمیکس د امریکن انټرپرایز او دیموکراسۍ څخه د دفاع د اقتصادي چارو د مرکز مشر خو آن زراته د ایټمی ایران ضد اتحادیه اجرایي مدیر مارک والاس د امریکا د خزانه دارۍ د وزیر مرستیال والی آدیمو د امریکا د هوایي ځواکونو د نهمې څانګې قومندان الکسی ګرینکویک په سایبری او ټکنالوژي او په ډګر کې د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاحکار آنی نیوبرګر د امریکا د پوځ د نفسیاتي او مدني چارو قومندان آیزاک جانسن او د امریکا د خزانه دارۍ د وزارت د مالی او تروریستي څانګې مرستال برایان نیلسون شامل دي. همدارنګه د ایټمی ایران ضد اتحاد یو آنی د امریکا مرکزی استخباراتی اداره سیایه د امریکا د هوایی ځواکونو نه هم څنګه د امریکا ملی ګارد او څلور نور ارګانونه هم په یاد لیست کې شامل سوي دي. دغه بندیزونه ایران د امریکا د بایکاټونو سره د مقابله په چوکاټ کې په یاد ادارات او کسانو لګولي چې په مستقیمه توګه د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنې کړي او د ایران ولس ضد بندیزونه کې رول لوبولی دي. په ایران کې تر وروستیو بلوا وروسته امریکا د لاسوهونکو اعلامیو او ویناو په ترڅ کې په څو مختلفو پړاوونو کې په یو شمېر ایراني شخصیتونو او اداراتو بندیزونه لګولی دي. امریکا د لویدیز بلاک د مشر په توګه نه یوازې د بندیزونو په لګولو سره په ایران کې د عامه ناخوښۍ او بلواو ته د لمن وهلو سیاست تعقیب کړی، بلکې په مختلفو پلمو سره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي. امریکا په 1990 لمریز کال کې د تیلو د ګرانېدو او په 1983 لمریز کال کې بیا د ټاکنیزو لانجو په پلمې سره له هغو بلواګرو ملاتړ کړی چې د عامه تاسیساتو په ورانولو سره تاوتریخجنو اقداماتو ته لاس پورې کړی وه. په ایران کې په دې وروستیو کې د مهسا امینی د مړینې په پلمې سره یو ځلې بیا واشنګټن په ایران باندې د فشار راوستلو او بلواو ته د لمن وهلو لپاره له یادې پیښې کار اخیستی دی. امریکا هڅه وکړه چې د انټرنیټ په برابرولو او رسندوی کمپاین سره ایران کې بلواو ته لمن وهي او په دې لړ کې یې لاسوهونکي اعلامیې هم خپرې کړي دي. د حیرانتیا خبره دا ده چې امریکا له 40 کلونو را په دې خوا په ایران باندې بندیزونه لګولي او بیا د ټرمپ په دوره کې دغه بندیزونه اوج ته ورسېده. خو دې سره سره واشنګټن د ایرانیانو لپاره د زړه سواندې ادعا کوي او د بندیزونو د کمولو خبره مطرحوي. داسې ادعا چې د امریکا د کارپوهانو له لورې هم ملنډې په وهل سوي دي. امریکایي وتلي لیکوال او خبریال کرینوالد وایي هر یو کس چې په نورو هیوادونو کې له ځپلو او د ولسونو له حقوقو څخه د دفاع په لړ کې د امریکې په اعلامیو باندې باور وکړي، نو یا به ساده او یا هم لیونی وي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبویی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبویی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفه او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. وړتیا او لوسمن ځواک موجود دی وو. له دغه توان څخه انشاءالله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاءالله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت یې هم دا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لاره کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانیو مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده او دا د شیطان لاره همغه اولئک الذین لعنهم الله ومیل عن الله فلعن تجد له نصیرا. څوک چې د خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړي او له خپلې درگاه لیري کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لرو او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی او انشاءالله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو. Thank you.
قدرمن اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او کوخص نو د ځینو بهرانه ورسپانو مطالب او خبرونه تاثر شریک کړو او له هغه وروسته به هم ترهګر داعش د ایران د ولست دښمنانو په خدمت کې تر عنوان لاندې یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahaniwiat@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو اوسم رسپانو ته د کتنی له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. له معمول سره سم لومړی د ایران او بیا نور رسپانو ته کتنه کوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
گرانوریدونکو جمهوری اسلامی ورسپانه بر واخلو چې په خپل لومبي مخې د خاغلی خطیب ویناو ته انعکاس ورکړی او لیکي د ایران د اطلاعاتو وزیر وای دښمن د هیواد په ویشلو پسې دی. حجت الاسلام خطیب وویل هغه څه چې دښمن په کردستان او بلوچستان کې تعقیبوي له بیلتون غوښتنې پرته بل څه نه دي. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وویل په شیراز کې د امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف ګمنام عسکر بریالی شول چې د شاه چراغ د ترهګر اقدام دویم عامل هم ونیسي. ښاغلی خطیب د دې خبرې په کولو سره چې امنیت په هر سیز بره دی او د هیواد د ټولو چارو ستنه او اساس دی ټینګار وکړ. هغه څه چې دغه امنیت ګواښي نو ورسره به چلند وشي او دا ړومبیتوب دی. د ایران د اطلاعاتو وزیر جاوید اکړه هر ځای چې د امنیت موضوع مطرح کیږي باید ټول او په پوره توان سره د هغه د پایداري او لوړتیا په لړ کې کار وکړي. د اکتوبر په 26مه د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د پاوسلوال ترهګر حمله کې د دوو ماشومانو په شمول 14 کسان شهیدان او 13 زائرین ژوبل شول. د ایران د خارجه وزارت وایندوی د جرمني چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې وویل د سپاه پاسداران بایکاټ په بشپړه غیر قانوني دی. ورسپانه لیکي عربستان د څو ماشومانو په شمول د 15 سیاسي بندیانو د اعدام حکم صادر کړی. روسیې په کیف سخت توغندوی حمله کړې او د یوکراین اوبه او برېښنا غوسه شوې ده. جمهوری اسلامی ورسپانه بیا لیکي د ایران په څه د پاسه 900 ښارونو کې د لړم د 14مې نیټې لاریونونه ترسره کیږي. ورسپانه په دې اړه په یو رپورټ کې لیکي چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې 4مه یعنی د لړم د میاشتې 14مه نیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې ملي ورځ ده. درې سلوېښ کاله مخکې په همداسې ورځ یعنی د 1909 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 4مه او د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه د ایران محصلینو د ایران د اسلامي انقلاب پر ضد د امریکې په ډیرو د سیسو باندې اعتراض کې په تهران کې د امریکې د جاسوسۍ ځاله یعنی سفارت ونیو. د لړم د میاشتې 14مه نیټه د غراز د ایران د اسلامي انقلاب د تاریخ په دریو حساسو پړاوونو کې په د دریو مهمو پیښو یادونه کوي. درې مهمې پیښې د 1904 میلادي کال د نومبر په 4مه یعنی د 1433 هجري کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه ترکیې ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د جلا وطن کېدو، د 1908 میلادي کال د نومبر د میاشتې په څلورمه یعنی د 1950 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه د پهلوي رژیم لخوا د ایران د زده کوونکو د وجلې یعنی د زده کوونکو د ورځ او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د لارې د پیروي کوونکو محصلینو لخوا په تهران کې د امریکې د جاسوسۍ د ځالې د نیول کېدا ښودنه کوي چې درې واړه پیښې د ایران د ملت له استکبار سره د مبارزې په بهیر کې د بدلانه پیچومي ګڼل کېږي. د ایران د لړم د میاشتې د 14مې نیټې یعنی د یو ملا د لمانځلو د کمیټې مشر وحید جلالزاده په یو خبري کانفرنس کې په تیرو څو اونیو کې د ایران په ځینو ښارونو کې د بلواو د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو هڅې ته په اشاره سره وویل چې د ایران ملت اجازه نه ورکوي چې دښمن د هیواد په ملي وحدت باندې حمله وکړي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات پر ورځپاڼه ده چې دغه ورځپاڼه هم په خپل لومړی مخ بیلابیل مطلبونو ته اشاره کړې چې په یو خبر کې دغه ټکی ته اشاره شوې ده چې زده کوونکي د لړم په یولسمه د اسلامي انقلاب له معظم لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنهای سره کتنه کوي. د غورسپان په یو بل خبر کې لیکي چې په شیراز کې په شای چراغ د حمله په دوسیه کې و ترهګر نیول شوی دی. سکال د ایران په څه د پاسه 900 خارونو کې د لړم د 14مې نیټې چې په ایران کې یو ملا نومول کېږي لاریونونه ترسره کېږي. د ایران د قضایه قوې مشر محسنی ژئی ویل خلک دا په حق توقع او تمه لري چې بلواګانې دې ختم کړی شي. ورسپانې په یو بل ځای کې د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان له خپل آذربایجاني امسنګ سره په ټلیفوني تماس کې دغه خبرې ته انعکاس ورکړی چې ایران په سیمه کې د پردیو ځواکونو له ځای پر ځای کولو سره مخالف دی. د ایران خارجه وزیر همدارنګه جوته کړه اسلامي ایران په قفقاز کې د اختلاف د حل سمه لاره چاره په درې جمع درې غونډې او سیمه ییزه میکانیزمونو کې لټوي. امیر عبداللهیان له جیهون بایروف سره په ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران به د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د مشکل د هواري لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي زیاته کړه په سیمه کې د پردیو د هر ډول ځواک ځای پر ځای کېدا له سولې ثبات او سیمه ییزو ملګرتیاو سره په تضاد کې دی. د لبنان حزب الله غورزنګ ویلي د لومړي ځل لپاره د یوې مرمۍ له چلولو پرته په اسرائیلو بریالی شو. امریکا اوکراین ته د خپلې نوې پوځي مرستې لیږي. د امریکا د دفاع وزیر اعلان وکړ چې هیواد یې له اوکراین سره د مرستې لپاره یوه نوې پوځي بسته استولې ده. ویل کېږي چې په دې مرستو کې د ټانک ضد سیسټمونه لارښود توغندي د سټار لینک سټرسټلایت مخابراتي وسایل او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د امریکا دفاع وزیر لوید سټین ویلی دی چې هیواد د یوکراین د سمدستي او اوږدمهاله امنیتي اړتیاو د پوره کولو لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د ایران په چارو کې د امریکا استازی رابرټ مالی وایي چې زموږ ترجیح همغه راز ډیپلوماسۍ ده. د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی په یوې وینا کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره د جو بایډن د حکومت د هڅو دفاع وکړه او وی ویل د بایډن حکومت ډیپلوماټیکو هڅو ته ترجیح ورکوي.
تهران رادیو مینوالو را بشو د کابل چاپ او ورځپاڼو ته چې لزنو خبری سایټونو څخه مو درته یو لړ مطالب او خبرونه ځانګړي کړي دي. په سر کې کلید ګروپ ګورو لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس پرون په خبری کانفرنس کې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. هغه زیاته کړې تر څو چې طالبانو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې او د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته درناوی نه وي کړی، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې ښې نه شي. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅ وخت اجازه ور نه کړي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. نیټ پرایس یا د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وړ مورز د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی له کلید سره په خبرو کې ویلي وو چې د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي او نړۍ یې باید په رسمیت وپیژني. کلید یو سپورټي خبر هم راخیستی چې سریلانکا افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په 23 لوبه کې سریلانکا لوبډلې په شپږو وکټو افغانستان ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغان لوبډلې ټاس وګټه او خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغانستان په ټاکلو شلو اورونو کې د رحمان الله د 28 منډو پر مټ 144 منډې وکړې. سریلانکا لوبډلې وکړای شول چې هدف د لوبې په 19 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. په توپ اچونه کې مجیب الرحمن او راشد خان دوه لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا لپاره په توپ وهنه کې دننجایا ډیسلوا 150 تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې. افغان لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 4 نیټه له آسترالیا سره خپل وروستۍ لوبه وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. داعشی ترهګری او د ایران دښمنان.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
داعشی ترهګری او د ایران دښمنان ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. په دغه مطلب کې د ایران په شیراز کې د اکتوبر په 28 نیټه د غمیزې د رامنځته شوي په اړه له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې موږ سره ملتیا وکړئ.
دوستانو، د اکتوبر د 28 ورځې یعنی د چهارشنبه د ورځې د پریوتونکي لمر وړانګې د ایران په جنوب کې په شیراز کې د حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ د سپیڅلي حرم په آسمان کې په وینو سره رنگینې شوې او خلک یې ویرجن کړل. یو بیرحمه او وحشی داعشی جنایتکار د اسلام د ګران پیغمبر د یول مسیح د حرم زیارتوال په وحشی ډول اقدام سره په وینو کې لیت پیت کړل او په ټکه پکې 14 لمونځګزار او زیارتوال شهیدان او کابو 13 تنه نور ټپیان شول، چې له هغو هم 2 تنه وروسته د سختو زخمونو له امله شهیدان شول. دغه تورزړی جنایتکار ترهګر حرم ته لننوتو وروسته د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو په شمول په ټولو خلکو ړندې او ناتار ډزې پیل کړې او شهیدان یې کړل، تر دې چې د امنیتي مامورانو په وخت اقدام سره ټپي شو او بیا ژوندی ونیول شو، خو څو ورځې وروسته هلاک شو. د دردونکې غمیزه په تیره بیا د غمجنونکو تصویرونو له خپرېدا وروسته د ایران په مسلمان ولس کې سخته غوسه او کرکه راپورته کړه. په قربانیانو کې درې ماشومان او ښځې هم تر سترګو کېږي او درې ماشومان په ټپیانو کې هم شامل دي، چې په هغو کې د یو ټپي آرتین سرایداران ننداره تر ټولو غمجنونکې ده. دغه 15 کلن ماشوم چې په دغه پیښه کې مور، پلار او یو ورور له لاسه ورکړي، د داعشي ترهګرۍ د قربانیانو د مظلومیت په بیلګې بدله شوې ده.
حضرت احمد ابن موسی د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک مسیح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام یو پرهیزګار، شجاع او با فضیلت زوی دی چې مرقد د ایران یو مهم زیارت شمیرل کیږي. په همدې دلیل هر کار د اهل بیت علیهم السلام مینوالو د هغه بزرگوار د مرقد په زیارت سره د دغه زیارت له نورانیت او معنویت برخمن کیږي او له خدای تعالی سره غواړي چې د دغه بزرگوار امامزاده د لوړ مقام په خاطر دی د دوی دعاګانې ومني او حاجتونه دی پوره کړي. د اسلام د ګران قدر پیغمبر د بزرگوارو بچیانو او لمسیانو زیارتونه داسې مقدس ځایونه دي چې مسلمانان د هغوی له معنوي فضا څخه په استفادې سره خپل روح لوړوالی او پاکوالی بخشي او د دغو بزرگوارانو هستی او له منزلته د ځان لپاره استفاده کولی شي. خو داعش تکفیری ډلې چې د وهابیت منحرفو باورونو پیروي کوي، نه یوازې دغه خدای غواړي عمل نه خوښوي، بلکې نور مسلمانان هم د خپل نظر منلو ته مجبوروي او که داسې ونه کړي نو بیا به یې د دوی په شش کې راتلل منتظر وي. د دغې جنایتکارې او تور زړې پیلې ډلې وګړو تر دې دمه د اسلام د ګران قدر پیغمبر د پاکو المسیانو یو شمیر حرمین شریفین چې د مسلمانانو د مینې او لیوالتیا پام ور اوښتې ډیر تاوانونه اړولي او آن تر دې چې په کلي توګه یې ځینې په کنډوالو بدل کړي دي. داعش داسې تر ټولو تاوتریخجنه، زیږه او وحشي ډله ده چې د وهابیت عقاید لري او د سوریې، عراق، افغانستان، لیبیا په څیر ځینو هیوادونو او سیمو کې فعالیتونه کوي.
البته په یو شمیر هیوادونو کې نورې جنګواړې او ترهګرې ډلې هم شته چې د فکری اساس یې د وهابیت منحرف او له تعصبه ډک افکار جوړوي. القاعده او بوکو حرام جنایتکارې ډلې په نایجیریا کې او سپاه صحابه په پاکستان کې هغه ترهګرې او جنایتکارې ډلې دي چې د دغو تاوتریخجنو عقایدو پر اساس جوړې شوې دي. دا په داسې حال کې دي چې وهابیت په خپل مرکز یعنی عربستان کې په زوړتیا ده. د محمد بن وهاب په مشرۍ د وهابیت فرقې د 13 میلادي پیړۍ له منځنیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او د آل سعود په ملاتړ سره د عراق او عربستان په ټاپو وزمه کې د مخالفانو وینې وبهولې او په کربلا کې د امام حسین علیه السلام او په مدینې کې په جنت البقیع هدیرې کې د دفن شوو امامانو په څیر د رسول الله مبارک د ډیرو لمسیانو مرقدونه وران کړي او د غراس په مکه او مدینه کې د اسلام د لرغونو آثارو له منځه وړل یې خپل اصلي کار ګرځولی دی. په 1923 میلادي کال کې په عربستان کې د سعودي بادشاهي حکومت په جوړېدو سره وهابیانو د دغه حکومت د پیټرو ډالر په ملاتړ سره په اسلامي هیوادونو کې د خپلو ناسمو عقایدو د پراختیا تبلیغ ته مخه کړه او ډېرې مذهبي مدرسې یې جوړې کړې. د دغو اقداماتو نتیجه د وهابیت په ځیګو افکارو او تاوتریخجنې روحیې سره یې داسې کسان وروزل چې که څه هم په اقلیت کې دي خو د ډېرو تبلیغاتو او همداراز د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو په خاطر ورته ډېر پام شوی دی.
داعش ترهګره ډله که څه هم په افراطي او متعصبو عقایدو سره یوه ظاهري مذهبي ډله ده خو په ډېرو موردونو کې له امریکا او صهیونیستي رژیم سره ګډ دریځونه او موخې لري. له دغې تکفیري ترهګرې ډلې سره په مبارزې مشتمل د امریکا له ډېرو تبلیغاتو سره سره البته ډېری شواهد ښیي چې واشنګټن د خپلو موخو د پرمخ بیولو لپاره د اوزاري توګه له داعش استفاده کوي. د امریکا پخوانی کړغیرن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاګه د دغه هیواد د وخت ولسمشر باراک اوباما او خارجه وزیره هیلری کلینټن د داعش پنځونکي او بنسټګران بللی دي. همداراز د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی ټیکر دار ایډوارد سنودن په همدې باب یو لړ شواکونې کړي او ویلي یې دي چې د امریکا، انګلستان او صهیونیستي رژیم استخباراتي ادارو د داعش په پنځولو کې رول درلودلی او د مچیو د زالې په نامې سره یې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله جوړه کړې ده. داعش په سوریه او عراق کې پر پوځي ځواک سربیره په لسکونو زره بې ګناه خلک هم وژړي خو اوس هغه هیواد چې دغه جنایتکار ډله پکې تر ټولو زیات فعالیتونه کوي افغانستان دی. له دغه هیواده د امریکایي عسکرو ناڅاپي وتلو د داعش پوځي خوځښتونه په اوڅاره توګه زیات کړل. د ځینو باوري راپورونو په اساس امریکا د دغې ډلې د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته له سوریې او عراق د دغې جنایتکارې ډلې د سلګونو غړیو د منتقلېدا زمینه برابره کړه. د داعش بېرحمه او تور زړي جنایتکار رانو د طالبانو وخت پر رسېدا پسې له دغې ډلې سره پر جنګېدو سربیره په لسګونو ترهګرو عملیاتو کې په سلګونو لمونځګزار او بېګناه افغانان شهیدان کړي دي. د دوی تر ټولو وروستی یو لړ جنایتکار عملیات په کابل کې په یوه ښوونځي کې حمله وه چې پکې 15 زده کوونکي چې زیاتره یې نجونې وې شهیدان کړل او څه د پاسه 100 نور کسان هم ټپیان کړي دي.
بېشکه یو هغه هیواد چې امریکا او داعش ورسره ډیره زیاته او پخوانی دښمنی لري ایران دی. په 1979 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته نه یوازې له ایرانه د امریکا لاسونه لنډ شول بلکې د دغه سلطګر حکومت په وړاندې د اسلامي جمهوري نظام مقاومت د نورو ملتونو لپاره په یوې بیلګې بدل شو. داعش افراطی او ترهګر ډله هم په دوو دلیلونو له ایران سره دښمنی لري. لومبه دا چې د وهابیت بے اساسه او افراطی او انحرافي افکار د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت علیهم السلام پیروکار او شیعیان د پیغمبر اکرم او د هغه د اهل بیت او نورو امامزادګانو د مرقدونو د زیارت کولو په وجه گمراه گنی. د غزیګه او متعصبه ډله همداراز د خپلو جاهلانه باورونو لمخې د دغو بزرگانو څخه د شفاعت غوښتل او ورسره توسل د شیعیانو د مشرک کېدا دلیل او په نتیجه کې د دوی وژل جایز گنی. له ایران سره د دښمنۍ لپاره د داعش دویمه وجه په سوریه او عراق کې د دغه جنگواړي او جنایتکاري ډلې پر ضد د اسلام د لوی سردار شهید جنرال قاسم سلیمانی قومندانی او د هغه ایرانی او غیر ایرانی مبارزانو جنگیدل دي چې د 2018 کال په ستمبر کې په دغه دواړو هیوادونو کې د داعش د خپل خلې بلل شوی حکومت یې پای ته ورسوه. امریکایانو دو کال وروسته د ترهګرۍ پر ضد دغه باتور کمانډر په عراق کې په نازوان مردانه ډول ټیرور کړ. پر دې اساس په ایران کې د احمد بن موسی شاه چراغ زیارت کې د بې ګناه خلکو عام وژله، که څه هم پوځي ارزښت یې نه درلود، خو د داعش او امریکا لپاره خوشحالونکی جنایت و. همداراز د داعش ډلې دغه جنایت پر ایران د دباو راوړلو لپاره د دغه هیواد مقاومت کوونکي ملت پر ضد د امریکا د اقتصادي بندیزونو په لړ کې بلل کېدی شي. خو تیرو تجربو ښودلې ده چې هر هغه ترهګر ډله چې د ایران د ولس د امنیت او ژوند پر ضد یې کوم اقدام کړی دی، زر یا په ځنډ سره یې د ایران د هوښیارو او میړنیو او شجاع ځواکونو لخوا لا پیاوړی سخت او کوټلی گزار خوړلی دی.
گرانو قدرمن اوریدونکو، د دغه مطلب وختم هم دومره و، نو حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.